کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په نوې ډیلی کې د روسیې، هند او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې پر مهال د سیمه ایز امنیت او سوداګرۍ په اړه خبرې کړې دي. په همدې غونډه کې د هند بهرنیو چارو وزارت وزیر د نړیوال امنیت او اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د تروریستي ډلو ګواښ ته اشاره کړې ده. د لاجوردو لار او داسې نور هغه مسایل دي چې په همدې غونډه کې مطرح شوي دي. نور پرونه هم لرو، خو لمړی له نوریس نوریس څخه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اورو.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په فاریاب جوزجان ولایت کې د داعش د وسلوالو پر ضد د کیدونکو عملیاتو د پیلیدو خبر ورکوي. د روسیې ولسمشر له سوریې څخه د خپلو ځواکونو د وتلو امر کړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د بیت المقدس په اړه د دې ټولنې پر دریځ ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت هغو راپورونو ته په پام سره چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له لیکو سره د بهرنیو سخت دریځو د یوځای کېدو په اړه خپره شوي وایي، ډېر ژر به هغو سیمو کې چې د دغو وسلوالو د فعالیت سیمې بلل کېږي پوځي عملیات پیل شي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي نن په کابل کې خبرلانته وویل چې د ترلاسه شویو استخباراتي او کشفي معلوماتو له مخې په جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د داعش وسلوال فعال دي.
سبب از مون ګډ عملیات د کورنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت او د نړیوال ځواکونو ګډ عملیات به جوزجان او فاریاب کې پیل کیږي. د عملیات به د یوې میاشتې لپاره
د رحیمي په وینا د دغو عملیاتو په ترڅ کې به دغه سیمې له داعش څخه په بشپړه توګه تصفیه شي. د افغان او بهرنیو سرچینو په حواله راپورونه وایي چې له سوریې څخه د ماتې خوړلې داعش ډلې بهرنیو سخت دریځو چې یو شمېر د فرانسې او الجزایر وګړي یاد شوي، په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال په تیره بیا جوزجان ولایت کې له داعش سره یوځای شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو د خپل هیواد د ملاتړ خبره رد کړه. سرګی لاوروف دغه څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د پالیسۍ او تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې وکړې. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس د راپور له مخې لاوروف وویل، له دې سره سره چې امریکایي چارواکي له طالبانو د روسیې د ملاتړ یا هغوی ته د وسلې ورکولو په اړه څه وایي، په دې اړه هېڅ کله هم شواهد نه دي وړاندې شوي چې ګواکې روسیې دا کار کړی وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي هم انتقاد وکړ او ویل چې د ده په باور دغه ستراتیژي به مؤثره نه وي ځکه هغه تر ډیره د ځواک پر استعمال تاکید کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکنې د پروسې لپاره د 90 میلیون ډالرو بودیجې طرح حکومت ته سپارلې او که په خپل وخت دغه پیسې ورونه رسیږي ښایي د انتخاباتو پر نیټې اغیز وکړي. دغه څرګندونې د دې کمیسیون ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وکړې. دغه کمیسیون له حکومت د دغې بودیجې غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د انتخاباتي چارو یو شمېر څارونکي پر دې شک کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د چې ټاکل شوي د راتلونکي کال په دوبي کې ترسره شي په خپل وخت ترسره شي. دوی د کمیسیون لخوا د تیاری او پڅ بهیر او د هیواد امنیتي وضعیت له عمده دلایلو ګڼي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له سوریې څخه د کتنې په ترڅ کې چې له مخکې نوی اعلان شوی امر کړی چې له دغه جګړه ځپلې هیواد دی د روسیې ځواکونه وتل پیل کړي. دا خبر روسی خبری آژانسونو ورکړی دی. د روسیې ریا دولتي آژانس د پوتین د څرګندونو په حواله وایي چې هغه په سوریه کې د روسیې په هوایي اډه کې خپلو پوځیانو ته دغه امر کړی دی.
министру обороны начальнику генерального штаба
Тайвай Мадефа وزیر او د وسلوالو ځواکونو لوی درسیسته امر کړی چې روسی ځواکونه وباسي او بیرته خپل دایمي اډو کې ځای په ځای کړي. د راپورونو لمخې پوتین د حمام په اډه کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره هم کتلی دي. روسیې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپل سیمو بي ځای شوي په پوځي برخه کې د اسد رژیم حیاتي ملاتړ کړی دی. د یو بل خبر لمخې ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لخپلو ترک او مصری سیالانو سره د خبرو لپاره نن له قاهره او انقره څخه لیدنه وکړي. له مصر څخه د پوتین د کتنې په اړه کرملین څو ورځې مخکې ویلي و چې پوتین به د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د نورو مسایلو ترڅنګ په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات پر مسلې خبرې وکړي. په ترکیه کې به د کرملین په وینا پوتین له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د انرژۍ د ګډو پروژو په ګډون پر دوه اړخیزو مسایلو او هم د سوریې د جګړې او په لویه کې د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د بیت المقدس په اړه د دې ټولنې پر دریز ټینګار وکړ او وی ویل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکیچ یوازنۍ حل لاره د دو خپلواکو دولتونو جوړېدل دي چې بیت المقدس د دواړو پلازمینه وي. فدریکا مغیرینی دا څرګندونې په بروکسل کې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وکړې. هغې زیاته کړه:
You know where the European Union stands. We believe
تاسو پوهیږئ چې د اروپایي ټولنې موقف څه دی. موږ په دې باور یو چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکیچ د هواري یوازینۍ منطقي حل لاره د دو دولتونو جوړېدل دي چې بیت المقدس د دواړو اسرائیل او فلسطینیانو د 18 کال د بیل شوي کرښې پر اساس پلازمینه وي. دا زموږ محکم دریځ دی او موږ به د بیت المقدس په اړه تر هغو د نړیوال اجماع درناوی وکړو چې د دغه سپېڅلي ښار نهایي موقف د دواړو لورو د خبرو په نتیجه کې تعین شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دی له اروپایي هیوادونو هم تمه کوي چې د امریکا لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پلازمیت پیژندلو لار تعقیب کړي. نتنیاهو د یکشن بی پورز وویل چې د امریکا دغه اقدام په منځني ختیځ کې د سولې د رامنځته کېدو امکان زیات کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند او دې ښار ته یې له تل ابیب څخه د امریکا د سفارت د لیږدولو امر وکړ. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه ملاحظات رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وپاړه هم کتلای سي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي تروریستي ډلې د سیمې امنیت او اقتصاد دواړو ته ګواښتي. دا خبره د ریک ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې د هند، روسیې او چین وزیرانو ګډون پکې کړی او مطرح شوې ده. د افغانستان ولسي جرګې په شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان او سرپل کې د جګړې له امله د بې ځایه سوي کورنیو په وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په بغلان ولایت کې درې هغه کسان نیولي چې په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو په وژلو تورن دي.
شمال اینا زمانی که بازگشت میکنن تعقیبشون میکنیم و در منطقه پلخمری اینا بازداشت میشن. اینا مستله بودین اما مجال درگیری برشون داده نشده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې د نوملیکنې د بهیر پورې اړوند بودیجې په اړه د هر څه ژر د کمیسیون ته ډاډ ورکړي. په همدې حال کې د مالیه وزارت ځواب داسې دی:
د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکوو چې د افغانستان حکومت د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره کلکه اراده لري.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین روسي پوځیانو ته امر کړی چې له سوریې څخه وتل پیل کړي. نور راپورونه هم لرو. د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. دوستان ورزو ته خبرونه لمړنۍ موضوع ته په نوې ډیلی کې نن د روسیې، هند او چین په ګډون د ریک د ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړه شوه. د هند بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل چې تروریستي ډلې نړیوال امنیت او اقتصادي پرمختګ ته ګواښ دی. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ په برخه کې هیڅ راز شواهد نشته. تفصیل له احمد تکل خاور.
د روسیې، هند او چین یا ریک د ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په خپل 15مه غونډه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د خپلو تجربو شریکولو ته تیاری څرګنده کړه. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په نوې ډیلی کې له خپلو روسي او چینایي سیالانو سرګی لاوروف او وانګي سره په کتنه کې هغه افراطي ډلې چې په سیمه کې تروریستي فعالیتونه کوي په نامه یادې کړې او ویل چې دا ډلې نړیوال اقتصاد او امنیت ګواښي.
د تروریزم په اړه په بحثونو کې ما خپله دا نظریه مطرح کړه چې د تروریستي ډلو لکه د طالبانو، اسلامي دولت ډلې یا داعش او لشکر طیبه په تروریستي فعالیتونو کې د پام وړ زیاتوالی مستقیما نړیواله سوله او امنیت زیانمنوي او د نړیوال اقتصاد د پیاوړتیا او دوامداره ودې او پرمختګ لپاره رواني هڅې په خطر کې اچوي.
د انټرفاکس خبری آژانس د راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل درې وړه هیوادونه چمتو دي چې د تروریستي ډلو د مالی سرچینو د بندولو او د نړیوالو تروریستانو پر ضد د مبارزې په برخو کې له یو بل سره خپلې تجربې شریکې کړي. د لاوروف په وینا د نړیوالو تروریستانو هغه لست چې روسیې د هند او چین په مرسته برابر کړی د درې وړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یوه غوره بیلګه ده. روسی خبری آژانس انټرفاکس په یو بل راپور کې همداراز له افغان طالبانو سره د مسکو د مرستو د ادعاو په اړه د ښاغلي لاوروف نوی څرګندونې راخیستې دي. د انټرفاکس د راپور له مخې ښاغلي لاوروف په نوې ډیلي کې د پالیسۍ د څېړنو په مرکز کې د وینا پر مهال ویلي دي چې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ د ادعاو په اړه هیڅ راز شواهد نشته. هغه ویلي مهمه نه ده چې امریکایي چارواکي وسلوالو طالبانو ته د روسیې لخوا د وسلو د ورکولو په اړه څه وایي، خو لاوروف زیاتوي چې په دې برخه کې هیڅ کله هم شواهد نه وو. له دې مخکې په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په یوه وینا کې ویلي و چې روسیا له افغان طالبانو سره مرستې کوي او هغو ته وسلې او تجهیزات برابروي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه کولای سي د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم وګورئ، پته مو د ازادي راډیو .com. د افغانستان ولسی جرګې په شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان او سرپل کې د جګړې له امله د بې ځایه سوي کورنیو په وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د دغې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن له پیښو سره د مبارزې عالي ادارې ته سپارښتنه وکړه چې د واورو تر ورښت مخه د یادو کورنیو ستونزې هوارې کړي. په ورته وخت کې له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې یادو ولایتونو ته په کافي اندازه پیسې او غذایي مواد لیږل دي چې په مناسب وخت کې به ورته وویشل سي. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د شمالي ولایتونو یو شمیر استازي وای په فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د روانو جګړو له امله په سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي چې په ناسم وضعیت کې دي. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ له پیښو سره د مبارزې په ادارې او د سرې میاشتې په ټولنې غږ وکړ چې دغو کورنیو ته د پام وړ مرستې ورسوي. هغه وایي د نړیوالو تروریستانو له لورې په فاریاب، سرپل او جوزجان کې یو شمېر کسان بې ځایه سوي چې دا یوه فاجعه ده. د بیړنیو حالاتو په کمیټه او سرې میاشتې ټولنې غږ کوم چې څومره چې ژر کېږي د بې ځایه شویو ستونزو ته دې رسیدګي وکړي. د افغان چارواکو په وینا په دې وروستیو کې په ځینو شمالي ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ جګړې پراخې سوي چې خلک یې له امله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د ولسي جرګې غړي سید محمد شریفي بلخابي وای د سرپل په میرزا اولنګ سیمه کې 1500 کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوي چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې له ناسم وضعیت سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری څه موده مخکې ویلي و چې شاوخوا 1.5 میلیون بې ځایه سوي او راستانه سوي کډوال لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې له پیښو سره د مبارزې عالي اداره وایي ټولو ولایتونو ته په کافي اندازه پیسې او غذایي مواد لیږلي دي چې له اړتیا سره سم به ویشل کیږي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې له کورنیو بې ځایه سویو سره د مرستو لپاره اړین مواد استول سوي دي.
فاریاب، جوزجان، سرپل
غوای په فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو او پټولو کې په څلور دش ولایتونو کې اکمالات سوي. په ځنګړې توګه جوزجان ولایت هم په کافي اندازه پیسې او غذایی مواد لیږلي. والیان چې د بیړنیو حالاتو د کمیټې مسؤلین دي هم دې تصمیم نیسي نه یوازې میرزا ولنګ بلکې ټولو ولسوالیو کې له بې ځایه شویو سره مرستې کوي. ښاغلی سیاس زیاتوي د نړیوالې ټولنې او یو شمېر موسسو په مرسته یې د ژمي لپاره پلان وروستی کړی چې له مخې به یې د پیښو د خطر د کمولو تر څنګ له اړو کسانو سره په خپل وخت مرستې وسي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د ظرفیتونو د لوړولو او د قانون د حاکمیت په هدف یو ستراتیژیک بورډ جوړوي چې د دوشنبه په ورځ په اړه یوه مشورتي غونډه جوړه کړه. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وویل چې په دغه غونډه کې به د پولیسو د فعالیتونو، اصلاحاتو او امتیازات اړوند او د پولیس پر لنډمهاله او منځمهاله پالیسیو خبرې وسي او تصویبولو ته به یې پریکړې وسي. تفصیل د خان محمد سین راپور کوي.
د پولیسو د ظرفیتونو لوړول، د قانون حاکمیت په کورنیو چارو وزارت کې د فساد پر ضد جدي مبارزه، د پولیسو مؤثر فعالیتونه، د دوی مادي امتیازات او د دغه وزارت د ټولو جزو تامونو مسلکي او تخنیکی نیمګړتیاوې لمنځه وړل د پولیسو د ستراتیژیک بورد مهمه موضوعګانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ پر همدغه موضوعګانو د بحث یوه مشورتي ناسته جوړه کړې وه. د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمک یاد ناستې ته وویل نړیواله ټولنه د خپلو مرستو په بدل کې له افغان پولیسو نه مؤثر مسلکي فعالیت او د مالي حسابونو شفافیت غواړي او موږ مکلف یو چې وروسته له دې د دغو شرایطو په پوره کولو کې پاتې رانه شو.
امروز یک بحث مقدماتی در رابطه با پیشرفت ما در فیز
نن د پولیسو د پراختیا د لومړی فیز د پرمختګ اړوند یو مقدماتی بحث لرو چې یو لړ بدلونونه پکې راغلي. وروسته له دې کومې مالی منابع چې د نړیوالې ټولنې لخوا افغانستان ته ورکول کیږي څنګه کولای شو چې په صداقت شفافیت او حساب ورکونې سره یې د پولیسو په پرمختګ کې مصرف کړو.
خاغلی برمک دا هم وویل چې د پولیسو د کادری سیستم د بشپړولو ترڅنګ د دې بورد په طرحه کې د پولیسو مالی امتیازات هم په پام کې نیول شوي دي. د وویل نړیوالې ټولنې ورسره منلې چې د روان لمریز کال د جدي له لومړۍ نیټې وروسته به د پولیسو په میاشتنۍ تنخواه کې 15% زیاتوالی راشي. د یادونې ده چې پخوا تر دې د افغانستان د ملي پولیسو د کړنو او د کورنیو چارو وزارت په اړوندو بنسټونو کې د فساد په اړه د افغانستان د ولسمشر په ګډون د چارواکو او خلکو لخوا بېلابېل انتقادونه مطرح شوي دي. د چارو پوهان د پولیسو د ظرفیتونو د لوړولو او پرمختګ لپاره د نوو پالیسیو جوړول ستایي خو په عملي کولو یې هم ټینګار کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې د کورنیو چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیر آزادي راډیو ته وویل
د دې دولت په جوړښت کې تر دې نن ورځې پورې هر څه چې کړي دي په عمل کې نه دي پیاده کړي بلکه پکا د کاغذ په مخ پاتې شوی یو دلیل هم د ناکامۍ همدا ده چې ته وایي هغه عملي کوي نه یا یې نشي عملي کولای. تصمیم چې نیوای کېږي هلته باندې یو سلسله معقولیتونه او ښېګڼې لري. هماغه ښېګڼې عملي شي ته باندې ګټه ډېره ده.
د افغانستان د پولیسو د پرمختګ او مسلکي وړتیا په اړه په داسې حال کې د نوي ستراتیژیک بورد خبرې کیږي چې د افغانستان اکثره خلک د دغه ځواک پر مسلکي کمزوریو اندېښنې ښیي او وایي دغه ځواک د امنیت په ټینګښت او د جرمونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د دغه ارګان منصوبین به له دې وروسته په خپلو ورسپارل شوو چارو کې په ښه توګه وځلیږي او د قانون د هر سرغړوونکي پر وړاندې به جدي عمل وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري. ازادي راډیو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې اوریدلی سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په بغلان ولایت کې درې هغه کسان نیولي چې په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو په وژلو تورن دي. د دې وزارت ویندوی دفتر سرپرست وایي د دغې قضیې د دوو نورو تورنو کسانو د نیولو لپاره هم هڅې دوام لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي چې د دغې قضیې عاملین په علني توګه اعدام کړي. نورحال د واصل وصال په راپور کې
په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو په وژنه درې تورن کسان چې د افغانستان شمال ته تښتېدلي وو د بغلان ولایت د پولیخومري ښار د خواجالوان په سیمه کې د کابل د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل چې په دغه قضیه کې د ښکېلو دوو نورو کسانو د نیولو لپاره هم جدي هڅې روانې دي.
موږ یو تحقیقاتي ټیم له مرکز کابل نه د افغانستان شمال ته لیږلی وو. څو تورن کسان ونیسي چې دغه کسان د پلیخومري ښار خواجالوان سیمې ته د بیرته ستنېدو پر مهال ونیول شول. له دوی سره یو فرونر موټر، یو کلاشینکوف او یو تومانچه هم د پولیسو لاسته ورغلي. تورن کسان تیره شپه کابل ته انتقال شوي دي.
د کابل پولیسو دوه ورځې وړاندې ویلي چې د 1500 او زیاړون د 1500 فامیلیو په سیمه کې د وی کورنۍ لاسفړی د وسلې په وسیله د نامعلومو کسان له خوا وژل شوی او دوه نور ټپین شوی دي. د افغانستان د مشانو او ولسی جرګې یو شمېر غړو دغه پیخه ټکان ورکوونکي بللې وه او له امنیتي ارګانونو یې غوښتي چې د خلکو د امنیت ټینګښت لپاره جدي اقدامات وکړي. دا لومړی ځل نه ده چې په کابل کې دا ډول پیښه رامنځته کیږي. سومه د مخ کې د لسم امنیتي او زیړبن د پایکوب نسوار په سیمه کې د وی کورنې 15 ماشومان په ورته یو پیخه کې و وژل شول. په لومړیو کې د دغه پیخه په اړه ویل شوی و چې دغه ماشومان د برېښنا او یا هم ورلګیدنې له امله مړ شوي، خو وروسته د کابل پولیسو دوه تنه د دغې قضیې په تور ونیول. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د وژنو او تښتونو د پیښو عاملین باید د اړوندو ارګانونو لخوا په اشد مجازات یا اعدام محکوم شي. د دې جرګې د شکایتونو کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی وایي په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو وژونکي باید ژر تر ژره اعدام شي.
زما غوښتنه من هیڅ ته یو افغان د یو مسلمان د ولس په واسطه د لوی څارنوالۍ او د محاکم سره د عدلي او قضایي ارګانو سره دغه ده چې دغه مجرمین چې هغه اختطاف کوي، د خلکو اولادونه تښتي او یا په دغه بې رحمۍ سره د یو فامیل دولس کسه وژني یا قتل طریقې کوي، د دې لپاره مطلق زما غوښتنه د خدای د قرآن تطبیق دي، شرعي احکام دي چې باید قصاص ژر تر ژر بې درېغه د دې درې محکمې وشي او دوی علني
اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا د ناستې تر پیل دمخه په کابل کې د وی کورنۍ د لسو غړو د وژنې په تور د دریو کسانو د نیونې خبره وکړه او له اړوندو ارګانونو یې په جدي ډول د دغې قضیې څېړل وغوښتل. د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د نیول شوو کسانو دوسیې له طی مراحل کېدو وروسته به د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته واستوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د افغانستان پر مسایلو پاتېږو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې د نوملیکنې د بهیر پورې اړوند د بودیجې په اړه دې هر څه ژر دې کمیسیون ته ډاډ ورکړي. د کمیسیون ټینګار کوي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر لپاره 9 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده او که چیرې یاده بودیجه د کمیسیون په واک کې ورنکړل سي نو ممکن د ټاکنو پر اعلان نیټه وبخشي اغیز وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیه وزارت یاد بودیجې د برابرولو ډاډ ورکوي. شاه محمود شینواری په دې اړه راپور ورکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملړ برابرولو ته تیاری نیسي. دغه کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر لپاره 9 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا ده چې دوی طرحه پرون ناوخته حکومت ته سپارلې. د یاد کمیسیون ویان ګلاجان بدی سیاد د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دې برخه کې د حکومت ژر ځواب ته په تمه دي.
د بودیجې د برابرولو لپاره دا طرحه موږ جمهوري ریاست او مالیه وزارت ته استولې ترڅو هغوی د بودیجې په برابرولو کې ژر اقدام وکړي. که چیرې موږ ډاډ ترلاسه کړو دولت یا نړیوال ډونران بودیجه برابروي، د رای ورکوونکو لیست به جوړ شي. له دې وړاندې دغه کمیسیون داسې اندېښنې شریکې کړې وې چې ګوندې په زیاتره ولایتونو کې رای ورکوونکي په برابر ډول مرکزونو ته لاسرسی نه لري. یو شمېر انتخاباتي څارونکي وایي هغو ننګونو ته په کتو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورسره مخ دی او په ځانګړي ډول د رای ورکونې مرکزونو په اړه موجود دي، باور نه کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت او شفاف ډول ترسره شي. د نامنې ترڅنګ د بودیجې کمښت هغه ستونزه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وار وار یادونه کړي او ویلي که چیرې د دغو ستونزو د هواري لپاره کار ونه شي نو انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره نه شي. خو آیا د مالیه وزارت به دا بودیجه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړي؟ د مالیه وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ تخنیکي او بودیجوي همکاران د باندې کار کوي، ولې د افغانستان خلکو ته دا ګډ ورکوو چې د افغانستان حکومت د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره کلک اراده لري او د مالی امکاناتو په برخه کې موږ د نړیوالې ټولنې طرف د مالی امکاناتو د برابرولو په برخه کې
په ورته وخت کې د برېښنایي تذکرو ویش بله مسله ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته اشاره کوي او وایي چې د رای ورکوونکو نوملیکنه د تذکرو له مخې کېږي نو لازمه ده چې د دغو تذکرو ویش بې له ځنډه پیل شي. له دې ټولو سره د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده د دغه کمیسیون لخوا د نوملیکنې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره د بودیجې طرحه ناقصه ګڼي او وایي باور نه لري چې د کمیسیون په دغه ناسم مدیریت سره دې انتخابات په خپل وخت ترسره شي. ښاغلی ایوبزاده وایي په کار واچي کمیسیون په ټولو برخو کې ستونزې په نښه او بیا یې دا طرحه حکومت ته سپارلې وایي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په یوه ناڅاپي سفر سوریه ته تللی دی. د روسیې خبري اژانسونو رپورټ ورکړی چې پوتین روسي پوځیانو ته امر کړی چې له دې جګړه ځپلې هېواده وتل پیل کړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې په حمیمیم هوایي اډه کې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل. دواړو مشرانو په غیږ ستړي مشور کړه. پوتین چې نن په ناببره توګه سوریې ته ورسید، خپلو پوځیانو ته امر وکړ چې له دې هیواده وتل پیل کړي. هغه وویل تروریستان یې مات کړي او که بیا سر پورته کړي سخت به وځپي.
دا اوګروزه تروریستیکو پرویلنی
دوی په نړۍ کې د تروریستي فعالیتونو ګواښ لا هم زیات دی، خو دلته په سوریه کې د وسلوالو ډلو پر ضد پراخ پوځي ماموریت ترسره شو او ستونزه حل شوه. خو که چیرته تروریستان بیا سر پورته کړي، داسې به یې وځپو چې تر اوسه به یې نه وي لیدلي. دفاع وزیر او د جنرالانو مشر ته امر کوم چې خپلو اصلي مرکزونو ته د روسي پوځیانو بیرته استول پیل کړي. پوتین که څه هم له سوریې د روسي عسکرو د وتلو امر وکړ، خو ویې ویل چې د دوو دایمي پوځي اډو حمیمیم او تارتوس بنسټ یې کېښود. روسیه په هغه جګړه کې چې پکې د شاوخوا 3.5 لک کسانو وژنه تایید شوې او میلیونونه نور بې کوره شوي، د بشار اسد رژیم ملاتړ کړی دی. روسیې خپلې متحده سوریې ته زیاتې پوځي مرستې ورکړي او په ګډه یې عملیات ورسره مخته وړي. د بشار اسد رژیم هم اعلان کړی چې په جګړه کې بریا خپله کړې او د اسلامي دولت ډله یا داعش په بشپړه توګه ځپلې ده. د سوریې کورنۍ جګړه د 2015 کال په مارچ کې د دولت لخوا د مظاهره چانو په ځپلو پیل شوه. روسیې د 2015 کال په سپتمبر کې په سوریه کې پوځي ښکېلتیا د هوایي عملیاتو په ترسره کولو پیل کړه. بشار اسد د مخالفینو له لاسه وژغوره او د جګړې د بریا تله یې د هغه په خوا وردرنه کړه.
هر تصویر کې زر خبريسته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
دوستانو که چیرې غواړئ چې د ازادي رادیو خپرونې په ژوندۍ بڼه زموږ د ویب سایټ د لارې هم واورئ، پته مو د ازادي رادیو .com زموږ ویب پاڼې ته ورسئ او راپورونه او تحلیلونه مو هم ولولئ. د ساینس له نړۍ څخه به دا واورئ چې ساینس پوهان د داسې درملو په جوړولو بریالي سوي دي چې کولی سي په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي علاج کړي. نور عصمت سروان راته وایي.
ساینس پوهان وایي داسې درملې جوړ کړي چې په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي تداوي کوي. په امریکا کې ساینس پوهانو دا درمل په ابتدایي ډول پر موږکانو تجربه کړي او ورته څرګنده شوي چې په یو وار استعمال د ناروغ په بدن کې د ملاریا عفونت یا انفیکشن په 10 ورځو کې ختمی شي. په دغه نوي درمل کې موجود کیمیاوي ترکیبات په ځیګر کې د ویروسو مخه نیسي. ساینس پوهان هیله لري چې دا سیړنه به ژر د نیچر په نوم په طبي مجله کې خپره شي او دا نوې دوا به خلکو ته وړاندې شي. ملاریا د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډیره عامه ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې د 2015 میلادي کال د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 210 میلیونه زیات انسانان په ملاریا اخته شوي، چې د هغو له منځه 4.8 لک مړه شوي دي. د کمبودیا او تایلند په سرحدي سیمو کې داسې ډول ملاریا هم شته چې د هر راز درملو په وړاندې مقاومت لري.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت یازرې ولسوالۍ د بري چوترې نه تماس کوم. صبح خان نوم ده. افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې دا تیر کال سیلاب ځپلو خلکو کوم پټي او خلکو اوبو وړي وو، د هغې پیسې اوسه پورې دولت نه دي حواله کړي. د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ بره چوتره او که چیرته حواله کړي او ورکړي کوم مشرانو ته ورکړي، هغه پیسې هیچا ته هم نه دي رسېدلي. خدای دې وکړي چې د افغانستان لوړپونې چارواکي د دغه د سیلاب ځپلو پیسو غم راته وکړي، که حواله نه یې راته حواله یې کړي او که حواله یې له هغو خلکو نه پوښتنه وکړي چې چا ته پیسې ورکړي چې ولې دا پیسې خپل ځای ته نه دي رسېدلي. والسلام.
ازادي ټول کارکوونکو زما د نظر سلامونه ورسېږي. ورځ زما په سلامونه لوړ پیغام نغدي د کندهار ویلا د میوند ولسوالۍ کې دغه درغلي روانه وو. جانه چې ماجورو ته مرستې نه ورسېږي، دوی خود په خود سړي مسلمان نشته چې وایراس او لاړ سره بدلاوی کار نه کېږي. فصل فیصله کې بیا لاس ماجور ته ورسېږي، نور دوی خود په خود سره وړي. نو موږ دغه آواز نور چارواکو دا انجنیران ته ورسېږي،
دوستانو مننه کوم چې د ازادي رادیو خبرونه مو تر دې مال را سره واوریدلې. د نن ورځې د پښتو ماشومانې خبري مجله مطلب هم دومره و درې مجله زما همکار زرغونه منګل درته وړاندې کوي چې هم د استډیو ته راغلې ده.
تشکر از شما فریبا جان و سلام.